אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنزرنا یوسف زئی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 منیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د ملا عمر زوی د ټاکل کې دوه اعلان کړی دی. یونان او اروپای اتحادیه شاوخوا 200 ماجرین ترکیه ته بیرته واستول. او د امریکا متحده ایالاتو پوز د یمن شیعه حوثی اغیانو ته پلار په عربي بحرې کې د ایران وسله نیولې ده.
د کوردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موسل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. یونان، ترکیه او اروپای اتحاد د جنجالي موافقې په اساس د خپل هیواد نه بیرته ترکیه ته 200 مهاجر استولې دي. او نن سه شنبه د امریکا د وسکانسن پایلت کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات ترسره کیږي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ.
السلام علیکم. پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبری شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب رسمي توګه انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبری په شورا کې رسمي توګه ځای ورکړی دی. لکه لدې مخکې د ملا عمر زوی او ورور د ملا اختر عثماني د مشرتابه د منون څخه انکار کړی وو چې هغه طالبان په دوو برخو وویشل. خو بیا وروسته ملا یعقوب او ملا عمری دواړو د طالبانو مهمو مذهبي مشرانو په دې کانې کړل چې خپل اختلافات ختم کړي او دغه نوي څوکۍ چې اوس ورکړل سوي دي قبول کړي. د دې امکان شته چې د طالبانو د دوشنبه د ورځې دغه نوي اعلان به د ملا منصور مشري نور هم مضبوط او قوي کړي او هم به په طالبانو باندې دغه کنټرول په داسې وخت کې زیات کړي چې د بسرنیو جګړو ته هغوی تیار نیسي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دی چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیول ده چې دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثی اغیانو ته پلار وه چې د دغه هیواد د کنټرول دپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري د ځواکونو د غزمې بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرې کې د مارچ په 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول شوو وسلو کې 1500 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 21 ماشین توپکونه دي. د امریکا پوز ویل دی چې د وسلو د نیمولو وروسته کښتۍ او داغه د عملی کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ شي. په تیرو دوه میاشتو کې دا دریم ځل دی چې حوثی اغیانو ته د وسلو رسولو لاره بند سوي. له دې مخکې د استرالیا او د فرانسې سمندري ځواکونه هم دغسې وسلې نیولې وې. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی به د هغو شتمنو او قدرتمنو پر خلاف عملیات کوي چې هغوی د هیواد نه د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي دي. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیې نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړي دي. هغه وویل
سیز انفورماسیون سی ریویلاسیون کنفرم کیل ای پوسیبل
د معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیې په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده. امو چې دغه رپورت نه کوم معلومات ترلاسه کړو د هغه په اساس به د هغه خلکو په حق له تحقیقات وکړو چې د مالیې نه د فرار لپاره دا کار کړی دی. یوې نامعلومه سرچینې د یکشنبه په ورځ شاوخوا 11.5 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای دغه اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارد ډالر د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړي دي. په دې برسیره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم
نومول شوی دی. یونان او اروپای اتحادیه د دوشنبه په ورځ د لیسبوس او د شاویس د ټاپوګانو سره د ماجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړ. دغه ماجرین د میاشت په میاشت کې د اروپای اتحادیه او د انکرې ترمنځ د شوي جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه سیوه وه، خو د مهاجرینو لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لیس بوس د ټاپو څخه ولاړه، خو او خو ځینې مظاهرین د دغې موافقې د غندلو دپاره د لیس بوس په بندر کې راټول سوي وو. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ 202 کسان په درو کښتیو کې د یونان څخه وایستل شول. دوه کښتۍ د لیس بوس څخه ولاړې چې 146 مهاجرین پکې سپاره ول، او درېیمه کښتۍ بیا د چې 68 مهاجرین پکې ول د دوشنبې په سهار شېبه څخه ترکیې ته ولېږل شوه. دغه چارواکي دا هم وویل چې دغه مهاجرین چې وایستل شول په هغو کې هیڅ کوم چا په یونان کې د پناه اخیستو عریضه نه ورکړي. هغه وویل چې تقریبا ټول کسان چې په لومړۍ ورځ ترکیې ته واستول شول هغوی د پاکستان ول، او یوازې دوه مهاجرین پکښې ول چې د سوریه ول چې په خپله خوښه د شخصي او کورنۍ وجواتو له کبله ترکیې ته تګ انتخاب کړی وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځني ختیځ او د آسیا سمندر آرام سمندر ته سفر کوي، او د هغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایل وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری به په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت میان مارک ټونر ویل لومړی باید ځینې بندیزونه لرې کړل سي، او په اوسنی بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته په اشاره سره وویل چې ویلي وو هغه تجارتونه چې غواړي د ایران سره په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. ایران له دې مخکې شکایت کړی وو چې د نړۍ د قدرتونو سره د اټومي موافقې ته د رسېدو وروسته هم ځینې بندیزونه که څه هم لرې کړل شول، خو بیا هم د دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته کومه ګټه نه ده رسولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د ناګورنو کراباغ د مخ په زیاتېدونکي جنگ په اړه د دوشنبې په ورځ په هغه وخت خبرې کړې دي چې سمدستي اوربند ته لار هواره کړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تر اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کوردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موسل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یادای شو باسي. خبریال سیبستین میر په دې باره کې د عراق د شمال نه منتدا رپورت را لېږلی.
د عراق پوځ د مارچ په 14 نیټه د فتح په نامه عملیات پیل کړل چې غواړي په دغو نوو حملو سره د اسلامي دولت ډله ر عراق نه وباسي. توقع کېدله چې په دغه عملیاتو سره به د موسل د ښار آزادېدل یو کال وخت ونیسي، مګر کېدای شي له ټول هیواد نه د افراطیانو ایستل به د یو کال نه زیات وخت ونیسي. د امریکا خبریال د کوردانو د تروریزم ضد د خاصې قوې له قومندان نه دا پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي دا به افراطیانو ته ماتې ورکړي. د تروریزم ضد قواوی چې ځینې ډېرې ښې روزل شوي او په وسلو سنبال دي چې د اسلامي دولت په خلاف وجنګیږي. دوی په 2002 کال کې امریکایي پوځ تنظیم کړی چې د عراق د کردستان په غرونو کې د افراطیانو په خلاف وجنګیږي. دوی وسه د سل په خلاف جنگیږي، د ورځې او د شپې لخوا حمله کوي. لاهور طالبانی چې د دغه قوا مشري کوي د خپل دشمن د درکولو په اهمیت خپويږي. دی وايي
there's a difference between the locals and the foreign fighters. Some of the locals actually picked up weapons and joined ISIL because they had no choice, you know, the territory was taken over by
د محلي او خارجي جنگيالي او ترمنس فرق دی. واقعا ځینې محلي جنگيالي وسلې راخلي او د ایسل سره یو ځای کیږي ځکه چې دوی چاره نه لري. ایسل د دوی سیمه نیولې ده. نو دوی ځینو کسانو د ایسل سره مقاطعه کړې ده. محلي جنگيالي نه غواړي چې مړ شي. دوی د ایسل په لیکو کې دي او دوی په اسانۍ سره ورنه جدا کېدای شي، او د موږ سره ډېر محلي جنگيالي بندیان دي. کله چې دوی په دې پوښي چې اخر وخت را رسیدلې دي نو دوی له جنگ نه لاس اخلي. دوی به ورسره تر اخره پورې نه وي. دا د طالبانی یو ستراتیژیونه ده چې د محلي خلکو په ضرورت او رواني وضعیت باندې پوښي. که څه هم چې دا یو کورد دی خو د عراق سنیانو سره د کار کولو په اهمیت باندې پوهیږي. لاهور طالبانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
سایډ بای سایډ اف د ملټری actions that we are taking, there needs to be some sort of political process and there needs to be some sort of reassurance for the Sunnis also that they
د نظامی عملیات سره څنګه په څنګه چې منګه کوو اب یو ډول سیاسي خبرو ته به ضرورت وي. د دې ضرورت ته چې سنیانو ته یو ډول داد هم ورکړی شي چې د عراق پر راتلونکو کې ونډه واخلي او دوی باید پکې برخه واخلي. کله چې د طالبانی په شمول عراقی پوز د موسل د بیرته نیولو عملیات پیل کړل او ډیرو کسانو دا خبره کوله چې دوی د پوز په قابلیت باندې شک لري چې دغه خار دې بیرته ونیسي. د خبرداري ورکړه چې دا نه یوازې د پوز قابلیت په باره کې شک دی بلکې د تعصب او تنگ نظری په باره کې هم شک دی. لاهور طالبانی بیا وای
Whatever force is going to take Mosul should be a Sunni blessed force because don't forget defeating ISIL cannot only be done by pushing in this front in
هر قوت د موصل خار نسینو د هغه سره باید سنیانو موافقه وي. دا خبره باید لیا د ونه وستل شي چې وازی اسل ته په دې ماته نشو ورکول کېده چې د موصل په جبهه کې پر مختګ وکړي. موږ ته په کار ده چې د عوامو ملاتړ له قبایلی مشرانو واخلو چې لیسل نه کوي. د تروریزم ضد خاص قواو چې د ائتلاف د هوایی حملو ملاتړ ورسره ده د افراطیانو په خلاف خبر مختګ کړی دی. مګر عراقان په خپل په دې پوهیږي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول به نه یوازې په نظامی طاقت سره وي بلکې نورې لارې هم شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 یونان د ترکیه او اروپای اتحادیې د جنجالي موافقه په اساس د خپل ملک نه بیرته ترکیه ته 200 مهاجر استولې دي. د امریکا غک خبريال ډورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورت را لګلې چې دا د پښتو متنې تاسو اورو.
پرون سحر وختي د بیلو بیلو ملکونو د دغه مهاجرو دریو بیړیو د ترکیه د جمشه په سایلی خار کې لنګر واچو او د دغه کړیدلو مهاجرو د انتقال کارونه بیل کمستونځي سرته ورسیدل. د مهاجرو په باب د انقره او د اروپای اتحاد ترمن د وی جنجالي موافقې نه ورستو په یونان کې غیر قانوني مهاجر او هغه مهاجر چې د سیاسي پناه درخواستې رد شوي باید بیرته ترکیه ته واستول شي. د بشر د حقوقو ټولنو او د ترکیه د حکومت مخالف ګوندونو په دغه عمل سخت اعتراضونه کړي دي. مګر د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي چې هغه د دغه موافقې په حساسیت خو پوهیږي. هغه وایي
بوګن سوریهلی ملتجیلری یعنی اګی ادالارندان geri alırken bazı سوریهلی ملتجی
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي کله چې د یونان نه مهاجر بیرته راستانه شي نو ترکیه به د هغوی په مقابل کې د پوره همدردی او مهربانۍ ناکار واخلي. هغه دا هم ویلي دي چې حکومت به اوس په قانوني ډول د مهاجرو د کمپونو نه د سوریه ځن مهاجر اروپا ته واستوي. د انقره او د اروپای اتحاد د موافقې په اساس هر هغه مهاجر چې د یونان نه بیرته ترکیه ته استول کیږي د هغې په بدل کې به د سوریه یو مهاجر د کمپونو نه په اروپای اتحاد کې ومنل شي. په داسې وخت کې چې همدا اوس تقریبا 3 میلیونه مهاجر په ترکیه کې پراته دي هلته د ترکیه د حکومت مخالف ګوندونو د شړل شو مهاجرو د منلو له کبله په انقره سخت اعتراضونه کړي دي. د شنبه په ورځ د ترکیه د جمشه د ساحلي خار محلي خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی وو او شعارونه ورکول چې موږ نور مهاجر نه غواړو. په دې وخت کې د ترکیه د داخله چارو وزیر افکان علا ویلي چې د دغو شړل شو مهاجرو ډیر به بیرته خپل ملکونو ته واستول شي. هغه وایي
دیر ارکداشا سوریلرین دښندکی
هغه وای هغه مهاجر چې د یونان نه راستانه شي هغه ته بعد د فرصت برابر شي چې ځانونه په ترکیه کې رجستر یا ثبت کندي، مګر د عراق، د افغانستان او د پاکستان نه راغلي مهاجر به بیرته خپل ملکونو ته واستول شي. او هم په راپورټونو کې ویل شوي دي هغه مهاجر چې پرون شړل شوي په هغې کې ډېرې پاکستانیان وو. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې په اصل کې د مهاجرو په باب د ترکیې او د اروپای اتحاد دغه موافقه د بین المللي اصولو سره تضاد لري. په تیره میاشت کې د بشر د حقوقو د عفې نړیوالې ټولنې د ترکیې په امنیتي قواوو له دې کابله سخت اعتراضونه وکړل چې هغوی سل تنه د سوریې مهاجر په زور بیرته خپل ملک ته شړلي وو، مګر انقرې دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
نن د سیشن به پورز د امریکای د وسکانسن پایلټ کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات کیږي. نن نه انتخابات په ځانګړي توګه د جمهوری غوښتونکو د مخکښ کاندید ډونلډ ترامپ د لپاره زیات مهم دی، ځکه کنه نه د خپل نږدې سیال ټټ کروز ته نماتي وخړل نو ډېر امکان لري چې هغه د یو ډېر غټ مشکل سره مخ شي او شاید چې ونه شي کولای چې د ټول ګوند ملاتړ حاصل کړي. په موکړی په واشنگټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال جمالون رپورټ ته چې سید سليمان شاه تاسو دراوروي.
د جمهور غوښتونکو د ګوند ځینی مهم مشران نه غواړي چې ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکراتانو په مقابل کې د خپل ګوند کاندید په توګه وټاکي. نو که چیرې نن د سه‌شنبه په ورځ ډانلډ ترامپ په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې وخوري، د جولای په میاشت کې به د جمهور غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې د ترامپ د لارې د بندېدو چانسونه زیات شي. ډانلډ ترامپ لګیاو پرونی شخصا وسکانسن کې انتخاباتي مبارزه وکړه او په دې هیله ده تیر هفته چې نوموړي د انتخاباتي مبارزې په لړ کې یو څه نقصان کړو، نن به په وسکانسن کې د بری موندلو په صورت کې تلافي وکړي. ترامپ چې کوشش کوي ځان د ګوند غړو ته د یو بیرونی سیاسي کاندید په توګه اور معرفي کړي، په وسکانسن کې یو انتخاباتي غونډې ته ویل:
You people are going to be so rich so fast you don't even
واقعن چې یو ډېر سوداګرم او دومره په سوداګرم چې تاسو ټول به زما په حکومت کې ډېر زړه بډای او ماړه شي، دومره به بډای شي چې تاسو و سوچ او فکر هم نشئ کولای. په وسکانسن کې چې د خلکو د نظر د معلومولو یو تازه سروې خبره شوې ده کی چې د ډانلډ ترامپ نږدې سیال ټټ کروز د هغه نه مخکې ده، او که چیرې ترامپ نن ماتې وخوړه د ګوند دننه به سیاسي مخالفان زړه وشي او د جولای په میاشت کې به د جمهوری غوښتونکو د ګوند د ملي کنوانسیون په وخت د کاندیدای لاره بند کړي. ټټ کروز زیار باسي د ترامپ د پرمختګ مخه ونیسي او خپل ځان د جمهوری ګوند د متبادل کاندید په توګه معرفي کړي. ایوې انتخاباتي غونډې ته د ترامپ اړه داسې ویل:
Because while he's very good at yelling and attacking and insulting, He does not have meaningful solutions to the problems facing
him. دا چې هغه په نارو وهلو او د نورو خلکو په سپکولو کې ډېر زیات مهارت لري، د دې خبرې هرگز دا معنا نه ده چې د هغو ستونزو په حل کولو هم پوهیږي چې دا وخت ورسره زموږ هیواد مخامخ دی. د ټرمپ او ټیډ کروز نه علاوه د جمهوري غوښتونکو یو بل کاندید د اوهایو گورنر جان کاسک چې د استازو په حساب ډېر شاته دی، هیله لري چې نن به د ویسکانسن د انتخاباتو په ګټلو سره ځان مخکې کړي او که ټرمپ ونه ګټله نو دی به ځای ونیسي. جان کاسک ویل:
We're gathering momentum both from the political side and the fundraising side and we're looking forward to a
زمونږ ملاتړ مخ په ډېرېدو دی، هم له سیاسي بابته او هم د پیسو د راټولولو له بابته. موږ مخکې یو، د ګوند د ملي کنوانسیون انتظار کوو. ټرمپ چې د سقف جنین په اړه تبصرې کړې دي، د یو سړي د وهلو او ټکولو په تورې د پولیسو لخوا د یو نږدې همکار د نیولو په تعقیب ملاتړ کم شوی دی. ټرمپ خپل هم د هغو کسانو د ټکولو او وهلو ملاتړ کړی وو چې د سیاسي غونډو په دوران کې شعارونه ورکول او کوشش یې کاوه چې غونډې مختل کړي. په واشنگټن کې د امریکایي پوهنتون استاد آلن لچمن په دې اړه وایي:
I've seen bitter nomination struggles, but I have never seen a presidential contest devolve into petty insults and name calling. مشکل انتخاباتي مبارزه مخکې لیدلې دي،
خو هیڅ کلمې د جمهوری ریاست داسې سپکا انتخاباتي مبارزه نه و لیدلې چې یو کاندید د راپاسي او خپل مخالف ته راسن کنزل وکي او سپک دي کی. په عین وخت د ډیموکرات ګوند دوه کاندیدانو میرمن هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز ترمنځ هم سخته سیالی روانه ده. دا ما افکاری و تازه سروی خیلی چی برنی سندرز لپخوانی خارج وزیر میرمن هیلری کلینتن نا مخ کرده. میرمن هیلری کلینتن پا ویسکانسن که یو انتخاباتی غونډه ته وویل:
I have 1 million more votes than Donald Trump and I have 2.5 million more votes than Bernie Sanders.
دا وقت زلو دانالد ترامپ نا 1 million دیر اوتونه لرم او دا برنی سندرز نا هم دا 1.5 million اوتونو پا تناسب مخ کیم. Sanders the Merman Clinton the daga sargandawono pa jawab ki well
we are fighting hard in Wisconsin we think we got a real shot to win here in New York and then it's on to many other states
mung lagaw Wisconsin ki dira sakhta mubariza ko aw fikr ko chikawlesu de New York aw zin nur yalatuno maqadimati intikhabat ugatu kas ham che Merman Clinton the delegates ya sazo pa ehtibar la Sanders na makhida khop umumi dawal ko urta uguru هغه له هیلری کلینټن نه د شپږو ایالتونو د جملې نه په 15 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ګټلې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه
پر مېرمن د خاون باور د ښځې پر روحیې او کورنۍ څه اغیز لري؟
د خزو غاک له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
د نړۍ د بیلابیلو هوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی به د هغه شتمنو او قدرتمنو په خلاف عملیات کوي چې هغوی د هوادونو د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د یک شنبه پورز د نړۍ خبریالانو په ګډه داسې پټ اسناد افشا کړل چې په هغه کې د ډیرو مشهورو خلکو د شتمنۍ په باب معلومات څرګند شوې دي. دغه رپورت د پاناما د موزیک فونسکا کمپنۍ د افشا شوي اسنادونه وروسته په انټرنیټ خپاره شول. په لویه کچه د پټو اسنادو د افشا کېدونه دا واضحه شوې ده چې د نړۍ شتمن او قدرتمن خلک څنګه خپلې پیسې د خپل ملت نه پټوي او هم دغه شتمن خلک په څه طریقه ځان د مالیې د ورکولو نه خلاصوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیې نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړې دي. هغه وویل:
Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de
دا معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیې په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده. امو چې دغه رپورت نه کوم معلومات ترلاسه کړو، د هغې په اساس به د هغه خلکو په حق له تحقیقات وکړو چې د مالیې نه د فرار لپاره دا کار کړی دی. یوې نامعلومه سرچینې د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1.15 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبریالانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای دغه اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی، وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارد ډالر د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړي دي. په دې برسره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم نومول شوی دی. د پاکستان نه په دغه نومول شو کسانو کې د هغه هیواد صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې واړه بچی شامل دي. په دغه کمپنیانو کې د ځینې داسې خلکو پیسې هم پرتی دي چې هغوی کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. رابرټ پالمیر چې د اداري فساد کار پوه دی وایي مسله دا ده چې دغه بانکونه د هغه کس چې پیسې په دغه بانکونو کې ایښې وي شناخت پټ کړی وي، او هم ځکه نو دا ډیره ګرانه ده چې دا معلومه شي چې دغه پیسې د چا دي. د پاناما د دغه کمپنۍ یو لوړپوړي چارواکي د فرانس خبري اجانس ته ویلي دي چې د خبریالانو دغه کار جنایت دی.
د مهمو خبرونو لنډیز، پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي توګه انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبرۍ په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دی چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیول ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته په لار وه چې دغه هیواد د کنټرول دپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د غزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرې کې د مارچ په 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول شوي وسلو کې 15 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 1 ماشین توپکونه شامل دي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د وسلو د نیولو وروسته کښتۍ او د هغې د عملیې کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ سي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځنی ختیځ او د آسیا سمندر ته سفر کوي، او د دغه سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایلو وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه لرې سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته په اشاره سره وویل چې ویلي وو هغه تجارتونه چې غواړي د ایران څخه په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د ناګورنو کراباغ د مخ په زیاتېدونکي جنګ په اړه د دوشنبه په ورځ په هغه هڅو خبرې کړي دي چې سمدستي اوربند ته لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان مرستیال مارک ټونر وویل چې لومړی مسله چې خبرې اوربند وسوي هغه دا و چې سمدستي تشدد ختم کړل سي چې د ناګورو کراباغ د جنگ لوجې پیدا شوی دي. ټونر وویل د امریکا متحده ایالاتو د ارمینیا او د آذربایجان دواړو هیوادونو د ته واڅول چې د روغې جوړې خبرې پیل کړي او جنگ د نور زیاتېدو مخه ونیسي. او یونان او اروپایي اتحادیه د دوشنبه په ورځ په لیبوس او شابوس د ټاپوګانو سره د ماجرینو استل او بیا ترکیه ته استول پیل کړل. دغه ماجرین د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیه او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه اورېده. اوس ته دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. په دې هیله ستاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته وغوږ پاتې شئ.